آشنا
رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نو شبه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو د ماښامنۍ خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو نوی پړاو پیل کوي. د امریکا جمهور رئیس وایي سبا په ایران نور اقتصادي بندیزونه لګوي. او د خیبر پختونخوا د کوهستان په سیمه کې د سپرلیو د جیپ یو موټر اوبه تولیدلی، اته کسان پکې مړه شوي دي.
نن د یک شنبه ورځ د سرطان د میاشتې دومه د 2019 کال د جون د میاشتې له درویشتمه سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خپرو. په افغانستان کې د کونډو رسمي شمیر د 15 نه تر 16 لکو ته رسیږي.
زما څوک نشته چې د سپاک تاسو کې پښتنو کې یلا خبرېنه.
د لوګر د عصر ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دغه ولسوالۍ ته ټولې غځېدلې لارې طالبانو تړلي.
دوی غواړي چې دا خلک تنګ کړي، کړي بار کړي او دوی عمومي ډلې حمله وکړي.
ټاکل شوی د امریکا ولسمشر پر ایران نوي بندیزونه زر اعلان کړي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوزرته زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. د افغانستان د سولې د پاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات او نوې پړاو د جون د میاشتې په 9 نیټه پیلوي. خلیلزاد ویلی دی افغانستان او قطر ته د وروستیو سفرونو پر اساس زه په دې باور یم چې ټولې خواوې غواړي د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وشي. دا به تم ځل وی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي.
د سولې عالی شورا د خلیلزاد او طالبانو د خبرو اتم پړاو ته هیله مندي ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په حقله د زلمی خلیلزاد او د افغانستان د حکومت ترمنځ د تازه همغږۍ هرکلی کوي. د سولې شورا خوشبيني ښودلې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ همکاري، همغږي او د معلوماتو شریکول به د سولې د بهیر سره مرسته وکړي.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د افغانستان د سولې کانفرنس ته په وینا کې ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کوي او طالبان باید په صریح الفاظو ووایي چې په انتخاباتو باور لري.
طالبان باید په صریح الفاظو ووایي چې موږ په انتخاباتو باور لرو او د انتخاباتو له لارې قدرت ته رسیدلو باندې یقین لرو. هغه چې د کودتاګانو له لارې قدرت ته رسیدلي یا د پردیو د مټو په زور قدرت ته رسیدلي، هغه هم باید تعهد وکړي چې مخکې چې څه کړي دي ماتې غواړو، جبرانوي.
د شنبه د ورځې راهیسې په پاکستان کې د افغانستان د سولې کانفرنس پیل شوی دی او یو شمېر افغان مشرانو او سیاستوالو پکې ګډون کړی.
د غزنی د ولایت چارواکو ویلی دی چې نن دوه تن وسلوالو غوښتل د سلطان محمود غزنوي په زیارت کې چاودنی وکړي، خو په خپل په کیمره او زخمی شوی. د غزنی د والی نطاق محمد عارف نوري د امریکا غږ ته وویل چې د دوه تنو یو ماین د زیارت په شا کې ایښی و، غوښتل یې چې دویم ماین دننه زیارت ته یوسي چې چاودنه وشوه. نوري ویلی دی یو ماین ښودونکی وژل شوی او بل ټپي شوی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د اروزګان د روغتیا د چارو مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو بل ماشوم ګزن وهلی. په تیرو څلور ورځو کې دا دویم ماشوم دی چې ګزن وهلی دی. د دې ولایت د روغتیا چارو مسؤلین وایي چې د ګزن دا دویمه پیښه د ترینکوټ د مرکز د مهرآباد په سیمه کې ثبت شوې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی سبا په ایران نور اقتصادي بندیزونه عملي کیږي. ښاغلی ټرمپ ویلي دی دا بندیزونه په دې خاطر لګول کیږي چې ایران اتمي وسله ترلاسه نه کړي. د خبر تفصیل مینه سادات لولي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن تهران ته خبرداري ورکړی چې د ولسمشر ترامپ لخوا له ایران څخه د غچ اخیستو د پریکړې لغوه کول دي ناسم نه تعبیروي. بولتن دا څرګندونې په اسرائیلو کې کړې دي. خو پر ایران د پوزی بریټ پریکړه د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر میز پرتا ده. ولسمشر ترامپ د شنبې په ورځ وویل چې تر څو چې دا مسله حل کیږي پوزیان بریټ ته تیار دي. ترامپ وویل د پنځشنبې په ورځ یې یو بریټ لغوه کړ چې د معلوماتو لمخې پکې 150 کسان وژل کېدل. په ورته وخت کې ایران د متحده عربي اماراتو جګپوري استازي احضار کړي او ورته شکایت کړي چې څنګه یې هیواد امریکایي بی پیلوټ الوتکې ته د کار اخیستو اجازه ورکړي چې د ایران خاورې ته دننه شي. ولسمشر ترامپ وړاندیز کړی که ایران له اټومي وسلو لاس واخلي کیدای شي د دوی ښه ملګری شي او کله دغې کاره پر شا شي نو بډایه هیواد به ولري او خوشحاله به وي. مینه سادات د امریکا غږ واشنګټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوریا. د خیبر پښتونخوا د کوهستان په سیمه کې د سپرلیو یو جیب موټر سیند ته لوېدلی. په پیښه کې اته کسان مړه شوي او شپږ نور له درکه دي. د مسافرو دغه جیب د کوهستان د غدار سیمینه یو بل سیمې ته روان و چې د شلکن آباد په سیمه کې د موټر چلوونکي نه توله بې قابو شوله او جیب موټر سیند ته ولوېده. د پولیسو سرچینو ویلي دي چې په جیب کې ټول 21 کسان سپاره ول چې له هغې نه یې 14 سیند ته لوېدلی دي. د پیښې نه سمدستي وروسته ژغورونکي ډلې د پیښې ځای ته رسېدلې دي او د سیند نه یې د 3 کسانو مړې راویستې دي، خو شپږ کسان اوبو لهو کړي دي چې تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی.
د ایران د پوځ یو جګپوري غړي ویلي دي چې د فارس د خلیج په سیمه کې هر ډول شخړه به د کنټرول نه ووځي او په سیمه کې د امریکایي عسکرو ژوند په خطر کې اچوي. تورن جنرال غلام علي رشید د ایران نیمه سرکاري خبری آژانس فارس ویلي دي که په سیمه کې جګړه ونخلي هیڅ هیواد به د هغه جګړې د مهار کولو زور نه لري. جنرال رشید وایي امریکا ته پکار دي چې مسؤولانه عمل وکړي او د خپلو عسکرو ژوند خوندي کړي. ایران همدارنګه خبرداري ورکړی دی که هر ډول تهدید وشو نو کلک ځواب به وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په حق لا خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هند حکومت په هغه هیواد کې په مسلمانانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. خو د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان راویش کومار نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ او وایي هند په دې ویاړي چې د دین او دنیا چارې پکې بیلې دي او په نړۍ کې تر ټولو ستره دیموکراسي او داسې ټولنه ده چې ټولو ته پکې ونډه ورکړل شوې ده.
د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو اتحادیې آسیان نن په تایلند کې غونډه کړې ده او د تایلند صدر اعظم د دې هیوادونو د مشرانو نه وغوښتل شي د خپلې سیمې د پراخې آزادې سوداګرۍ یوه طرحه نهایي کاندي. د عمومي وینا نه وروسته دغو مشرانو خبرې کړې دي خو د مطبوعاتو نه پټې وي. د سیمه ایزې پراخ اقتصادي همکارۍ په نوم په دې طرحه کې چې چین او هند هم پکې شامل دي خو امریکا پکې شامله نه ده، د نړۍ نیم نفوس او 30% تجارت به ولري.
د ترکیې د استنبول د ښاروال د ټاکلو د پاره دویم ځلې انتخابات نن پیلېږي. د څارونکو په باور دا انتخابات په ترکیه کې د دیموکراسۍ او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د محبوبیت لپاره یو ښه امتحان دی. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
دا انتخابات شخصا د جمهور رئیس رجب طیب اردوان پر پالیسیو ریفرنډم ګڼل کیږي. د استانبول د ښاروالۍ انتخابات چې سږ کال په مارچ کې شوي د خلکو جمهوري ګوند یا سی ایچ پی په ډېر کم اکثریت وګټل او د لومړي ځل لپاره د ښاغلي اردوان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند ماتې وخوړله. د ښاغلي اردوان ګوند د ترکیې د انتخاباتو عالي بورډ ته رجوع وکړله. بورډ له څو هفتو غور وروسته د انتخاباتو نتیجه باطله کړه او دومځلي انتخابات اعلان کړل. د عدالت او پراختیا د ګوند ځینې غړي فکر کوي چې د امریکا، اسرائیلو او اروپایانو په شمول بهرنیو قدرتونو د مخالف ګوند له کندې سره په لومړیو انتخاباتو کې مرسته کړې وه. د دوی په باور خارجي طاقتونه اردوان نه خوښوي. د ترکیې اقتصاد د رکود په حالت کې دی، د لرې نښه لوېدلی ده او د امریکا او ناټو سره ژور اختلافات راپیدا شوي دي. که د عدالت او پراختیا ګوند دی وبایلي شا چې د ترکیې په سیاست کې د زوال پیلي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنګټن.
د ایتوپیا د اردو لوی درسیس سیری میکونن د شنبې په ورځ خپل امنیتي محافظ لخوا وشتل شوی او وژل شوی. د شنبې په مازیګر د دې پیښې څو ساعته وروسته مقامات وویل چې دا د ایتوپیا په امهارا ایالت کې د یوې کودتا هڅه وه. صدر اعظم ابی احمد په یوه تلویزیونی وینا کې وویل لوی درستیز وژل شوی او څو نور کسان زخمی شوي هم دي. دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د امهارا ایالت د امنیت رئیس د کودتا مشري کوله. او وروستی خبر دا چې د پاکستان او د جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ په نړیوال جام کې پاکستان په خپل نوبت کې 308 منډې کړې دي او و لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د جنوبي افریقا لوبډلې تر اوسه 40 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د لوبې 11 اوور روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو په شمول یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستانی مقامات سره خبرې کړي. دا چې د خبرو مهم ټکی څه و لږ وروسته به په رپورټ کې واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې بله اونۍ به له طالبانو سره د خبرو اترو یو بل پړاو پیل کړي. خلیلزاد وایي چې ټول اړخونه غواړي چې د سولې په برخه کې ګړندی پرمختګ راشي. افغان دولت تمنه لري چې له طالبانو سره د خلیلزاد مذاکرات به د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار پرانیزي او همدارنګه دایمي اوربند ته به زمینه برابره کړي. په دې کله په مو کې د حکمت سروش رپورټ ده.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د رواني جون میاشتې پر 9مه به په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو یو بل پړاو پیل کړي. ښاغلی خلیلزاد افغانستان او قطر ته د هغه د وروستیو سفرونو له مخې په دې باور دی چې ټول اړخونه چټک پرمختګ غواړي. افغان دولت تمه لري چې دغه هڅې به د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو زمینه برابره کړي.
مونږ باید د خبرو اترو له لارې مختزو ترسو چې وکولای شو د سولې پروسې پاړه درو یو نتیجه واخلو او شاهد یو چې شاهد اوسي چې د افغانستان د امنیت او سولې د خبرتري لالارې ټینګو.
سیاسي شنونکو وایي له طالبانو سره د ګاونډیو او نورو هیوادونو لیدنې کتنې ښیي چې د افغان سولې په برخه کې تحولات را روان دي. طالبانو ته د نږدې سرچینو په باور چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو په مذاکراتو کې به له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال ویش هوکړه وسي.
نور به په افغانستان کې د انتخاباتو مسله شاید منتفی شي، ځکه چې د یو موقت حکومت د رامنځته کېدو کار بیا هغه وخت شروع کیږي چې حتی ویل کیږي چې درې نیم میاشت یا څلور نیم میاشت دا نظر وخت ورته ټاکل شوی ده چې په دې موده کې طالبان هم د حکومت سره یوځای کیږي.
بلخوا یو شمیر افغان سیاستوال او د ولسمشری کاندیدان له پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته تللي. په ورته وخت کې د قطر امیر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی پاکستان ته سفر کړی. د دې غونډې ګډونوال وایي چې د سولې په اړه د دواړو اړخونو ترمنځ باور ایجادوي.
د افغانستان د سولې په رابطه باندې او د دوه اړخیزو اړیکو په رابطه باندې بحثونه وشول او د دوه لورو امیدواري دا وه چې په دواړو برخو کې پرمختګونه او پیشرفتونه رامنځته شي.
خو د سیاسي شنونکو په باور چې د افغانستان د سولې په اړه باید ټول اړخونه د دولت د دریز ملاتړ وکړي.
هم د مسکو غونډې، هم په قطر کې، هم په اسلام آباد کې، هر ملک کې دغه سیاست مداران زی دوی هلته فقط شخصي منافع او شخصي ګټې په نظر کې نیسي. په داسې حال کې چې په دغه ملي مسایلو کې اپوزیسیونو موافق او مخالف باید موجود نه وي، ټول باید یو بوټی د دولت شاته ودرېږي، د حاکمیت شاته ودرېږي.
ښاغلی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې پر څلورو موضوعاتو د ترهګرۍ د مخنیوي ډاډ، د بهرنیو پوځیانو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اوربند خبرې کوي او تر هغه چې پر څلورو سره هوکړه نوې سوي له طالبانو سره توافق نه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې افغانستان ته د ستنو شوو او له دغه هیواد نه د مهاجر شوو افغانانو د وضعیت په اړه د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM یوه سروې شوې ده. دا چې په سروې کې څه ښودل شوي دي لږ وروسته یې پاکله رپورټ اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو په شمول یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان په سولې پروسې، انتخاباتو او مشترکو همکاریو خبرې کړي. د کانفرنس اصلي هدف د افغانستان د اوږدې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د پروسې پیاوړي کول ښودل شوي دي. نورحال رپورټ کوي.
په پاکستان کې له افغان پلاوي سره په غونډه کې دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بیا اعتماد رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه د دغه کانفرنس پر اهمیت ټینګار وکړ.
دغه غوره غونډه نه یوازې د یو پراخ سیاسي او مذهبي لوري نمایندګي کوي، بلکې د عامه افکارو په جوړولو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په لور د لارې په هوارولو کې یو مهم رول لوبوي.
خو په دغه کانفرنس کې د افغان طالبانو استازو ګډون نه و کړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د امریکا له ملاتړ څخه برخمن حکومت ته د ماتې ورکولو لپاره یې د کلونو جګړه کړې ده. پاکستان وایي د کلونو په تېرېدو سره یې پر طالبانو اغیزه کمه شوې ده. امریکا پر پاکستان فشار اچوي چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي، سو د کابل له حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي چې د طالبانو په اند د خارجانو لخوا یو تپل شوی غیر مشروع رژیم دی. د دغه کنفرانس په برخوالو کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل و چې د سږ کال په سر کې یې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د سیالۍ کولو لپاره د خپل پلان اعلان کړی و. هغه له طالبانو څخه غوښتنه درلوده.
طالبان باید په صریح الفاظو ووایي چې موږ په انتخاباتو باور لرو او د انتخاباتو له لارې قدرت ته د رسېدلو باندې یقین لرو. هغه چې د کودتاګانو له لارې قدرت ته رسېدلي یا د پردیو د مټو په زور قدرت ته رسېدلي، هغه هم باید تعهد وکړي چې مخکې چې څه کړي دي ماتې غواړو جبرانوي.
په دغه غونډه کې دا جمهوری ریاست د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر وویل
د امریکا او طالبانو د پروسې ترڅنګ موږ باید یو متوازی پروسه ولرو. هغه د طالبانو او افغانانو ترمنځ پروسه ده چې د هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. قربند یوه جامع موافقه، بندیان، بندیزونه او لوټولنې سره بیرته یو ځای کېدل، دا ټولې هغه ستونزې دي چې افغانان باید هوارې کړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. تمه کیږي چې هغه به د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې افغانستان ته د ستنو شوو او له دغه هیواد نه د مهاجر شوو افغانانو د وضعیت په اړه د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM یو سروې ښیي چې د 2013 او 2012 کلونو ترمنځ له افغانستانه د وتلو افغانانو پرتله د سنیدونکو افغانانو شمیر زیات و. په مو کې په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM او د مهاجرینو او سرېدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ د راستنه شوو کورنیو بې ځایه شوو او له افغانستان څخه د وتلو مهاجر افغانانو په اړه یوه سروې نن خپره کړه چې له مخې په دغه موده کې د افغانستان څخه د وتلو مهاجرو افغانانو پرتله دغه هیواد ته د راستنه شوو افغانانو شمیر شاوخوا 1 میلیون زیات دی. د افغانستان د مهاجرینو او سرېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي د یکشنبې په ورځ کابل کې د دغې سروې د اعلان غونډې ته په وینا کې ویل چې تیرو سختو کلونو ته په کتنې دا یو مثبت قدم دی.
و در یک مقایسه میشه بگویم کې
په مقایسې ډول ویلی شو چې 3,215,000 تنه افغانستان ته ستانه شوي، 2,291,000 له افغانستان څخه وتلي دي. کولی شو چې ویو له هغه شمیر څخه چې له افغانستان وتلي د ستانه شوو کسانو شمیر شاوخوا 950,000 زیات دی. زه دا ګڼم چې د سختو کلونو چې موږ لرل جنګ او پراخه ناامنۍ ته په پاملرنې کله چې ګورو د ستانه شوو شمیر له هغه کسانو څخه چې وطن نه وتلي ډیر دی، دا یو مثبت ټکی دی.
یک نقطه مثبت است
د توانمندۍ د ارزونې موډل یا DTM دا سروي د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان په 390 ولسوالیو کې د 1,343 کسانو سره د مخامخ مرکو او یا د ټلیفوني اړیکو په واسطه شوې ده. د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM د افغانستان د دفتر رئیس لوریت هارف د دې سروي د پیلو د اعلان په مناسبت غونډې ته ویل چې دا سروي په دغه کلونو کې په څلور دېرش ولایتونو کې د سرېدونکو بې ځایه شوو او له افغانستان څخه د مهاجرو افغانانو نږدې 30% حالت منعکس.
I think what is important to underline here is that
زما په نظر څه چې دلته یې یادول ډیر مهم دی، دا دی چې په افغانستان کې د توانمندۍ د موډل د ارزونې څخه عمومي هدف دا دی هغوی چې په حرکت کې دي او یا بې ځای شوي ولټول شي. تخمیني شمیر، موقعیت، جغرافیوي تقسیمات، بې ځای شوو، ستنه شوو او مهاجر شوو برابر شي. همداشان د مهاجرینو، کوچیانو سرحد په دواړه غاړو کې د حرکت په حال کې ګروپونو او هم داخلي او نړیوالو کارګرو شمیر وموندل شي.
Labor migrants.
په افغانستان کې د IOM د دفتر مشر ویل چې د بیلابیلو دلایلو له مخې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو له هغو هیوادو څخه دی چې وګړي ډیر د حرکت په حال کې دي. د دغې سروې له مخې په افغانستان کې د جنگ جګړو او نورو عواملو له مخې 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه له خپلو مینو بې ځای شوي دي. د IOM د دفتر رئیس وایي چې په افغانستان کې په لوی شمېر د کورنیو بې ځای شوو وضعیت ته په کتنې په ټولنه کې د هغوی د بیا ادغام اړتیا یوه لویه ننګونه ده. هغه ویل چې کلیوال د بیزای شو سره مرسته کوونکو ادارو د مرستو دوام غوښتنه کوي چې داغوی دا کار مرسته کوونکو ادارو ته د ادغام په برخه کې ستونزې راولاړي. همداشان هغه د بیزای شو د پالنې لوړ مصرف او هم پر سیمو د جګړې اغیزې چې په انکشافي چارو هم اغیزې کوي هم د مرسته رسوونکو ادارو په وړاندې په ګواښونو کې یادې کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ټاکل شوې پر ایران نوی بندیزونه د دوشنبه لورځ په لشي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې په اسرائیلو کې د ولسمشر ټرمپ دا بندیزونه ډیر زر اعلان کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې اسرائیلو کې دی وایي د ولسمشر ټرمپ دا بندیزونه ډیر زر اعلان کړي. بلخوا ولسمشر ټرمپ وایي چې پر ایران د پوځي برید پریکړه لا ده پر میز ده. د خبر تفصیل د وحید فیضین اخلو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي سبا دوشنبه به په ایران نور اقتصادي بندیزونه عملی شي څو دا هیواد اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نکړي. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ د ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې په ایران باندې د پوځي برید پریکړې د بیرته اخیستو راپور ناسم دی. هغه لیکلي ما هیڅکله په ایران د برید فیصله بیرته نه ده اخیستې لکه څنګه چې خلک ناسم راپور ورکوي. ما یوازې د دې برید د ترسره کېدو مخه ونیوله.
په حقیقت کې موږ نه غواړو چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ولري. کله چې دوی په دې موافقه وکړي دوی به ډېر بډایه هیواد ولري، خوشحاله به وي او زه به د هغوی ښه ملګری واوسم. زه هیله لرم چې داسې وشي او کېدای شي وبه نه شي.
په هرمز تنګي کې د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له پرځولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د نویو رامنځته شویو شخړو په دوام د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تهران ته خبرداری ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ لخوا له ایران څخه د غچ اخیستو د پریکړې لغوه کول د ناسم نه تعبیروي. بولټن دا څرګندونه په اسرائیل کې کړې دي.
موږ تمه لرو نوې بندیزونه به ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ اعلان کړي، ورته په تمه اوسئ.
خو پر ایران د پوځي برید پریکړه د ولسمشر ټرمپ پر میز پرته ده. ولسمشر ټرمپ د شنبه په ورځ ویل چې تر څو چې دا مسله حل کیږي پوځیان برید ته تیار دي. ټرمپ ویل د پنجشنبه په ورځ یو برید لغوه کړ چې د معلوماتو له مخې پکې 150 کسان وژل کېدل.
تر هغې چې دا مسئله حل کیږي د پوځي برید پریکړه د میز پر سر ده. هو، موږ په سیمه کې ډېر پیاوړی پوځ لرو.
ایران بیا په خپل دریس کلک ولاړ دی او وایي که برید پر وشو تاریخي ځواب ورکړي. دا خبره پرون شنبه د ایران د وسلوال ځواکونو د لوی درستیز ویان ابوالفضل شکارچی د سپاهي پاسداران انقلاب سره تړلي خبري آژانس تسلیم ته کړې ده.
د دوښمن په ځانګړې توګه د امریکا او د سیمه ایزو متحدینو لخوا پوځي تیروتنه به یې د باروتو پر هغه انبار ډزې کولو ته ورته وي چې د امریکا ګټې پرې بار وي.
په ورته وخت کې ایران د متحده عربي اماراتو جګپوړې استازی احضار کړی او ورته شکایت کړی چې څنګه هیواد امریکایي بی پیلوټ الوتکې ته د کار اخیستو اجازه ورکړې چې د ایران خاورې ته دننه شي. د ایران حکومت ټینګار کوي چې دوی د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پنځمه په ورځ د ایران په هوایی حریم کې نسکوره کړي، خو امریکا وایي ایران دا کار په نړیوال هوایی حریم کې کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د جون درویشتمه په نړۍ کې د کونډو ښځو ورځ ده. افغانستان 600,000 کونډې لري چې د ژوند له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. لیمینیازی له دوو کندو سره غږېدلې او دا راپور پرې برابر کړی دی.
شیرین تاج د بې کسۍ او بې وسۍ اوښکې تویوي. وایي میړه یې په ځوانۍ کې مړ شوی دی او د خپلې پنځه ماشومانې لوړې په یوازې ځان لوی کړي دي.
زما څوک نشته چې د پاکستاسو کې پښتنو کې یاره خدایمه څوک نه لرم.
شیرین تاج په یو ښوونځي کې ښوونکي او د کور یوازینۍ ګټیالۍ ده. له اقتصادي خراب وضعیت او بې کسۍ ورهاخوا د خپلو لورګانو د ژوند کړو او سختیو ته هم اندېښمنه ده.
زه ته همدغه یو ماش باندې د یو د معلمي ماش باندې ما د خپل جنکۍ مې ورسولې. یو یم درمل مینې وویلې، بلم درمل مینې وویلې، بلم درمل مینې وویلې. دا ټول مې په سمر ورسول، درمل مینې اخلاص کړ سره. یو یې خو میړه یې نه پرېږدي چې لاړ شي وظیفه اجرا کړي، بلم میړه یې نه پرېږدي چې لاړ شي وظیفه اجرا کړي. زما څوک نشته چې د پاکستاسو کې پښتنو کې یاره خدایمه څوک نه لرم.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نن د جون درویشتمه د کونډو ښځو نړیواله ورځ ده. روګوله دوه کاله کېږي چې کونډه شوې ده. د هغې میړه دوه ښځې لرلې او اوس په ګډه له خپلو ماشومانو سره په یو کور کې اوسیږي. روګوله د شیرین تاج په څیر لوستې نه ده او خپل واړه زامن د ګټې وټې لپاره بهر ته لیږي.
زما اقتصادي وضعیت دغه دی خوري چې واړه ماشومان مې دي سر ځي او عینکې خرڅوي، هغه پنځه روپۍ لاله راوړي او ما ډېرې قرض کلیم دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دوی د تیرې سروې له مخې په افغانستان کې له پنځه نه تر شپږ سوه زره ښځې کونډې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې یاده سروې د 2014 او 15 کلونو تر منځ د افغانستان په 34 ولایتونو کې ترسره شوې وه چې کیدای شي په دغه شمیر کې تغییر راغلی وي.
او نوې سروې تر لاس لاندې ده چې په دې نوې سروې کې به نوي اعمار موږ ولرو او نوې خبرې به موږ په دې کې ولرو چې د دې د خپرېدو لپاره به انشاءالله موږ یو څو موده لږ غواړو لپاره چې زر به نه وي، لیکن یو څه وخت نیسي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت زیاتوي چې که څه هم افغان حکومت تر دا مهاله له یادو کونډو ښځو سره په بېلابېلو برخو کې مادي او مانوي مرستې کړي، خو زیاتوي چې لا هم ګډ شمېر کونډې ښځې له دغو مرستو څخه محرومې دي.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو نوی پړاو د همدې میاشتې په 9 پیلوي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د افغانستان د سولې کانفرنس ته په وینا کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کوي. د سولې عالي شورا د خلیلزاد او طالبانو د خبرو اتم پړاو ته هم هیله مند دي. د امریکا جمهور رئیس وایي سبا په ایران نور اقتصادي بندیزونه عملي کیږي. د ایران د پوځ یو جګپوړي غړي ویلي دي چې د فارز خلیج په سیمه کې د هر ډول شخړه به د کنټروله ووځي او په سیمه کې به د امریکایي عسکرو ژوند هم په خطر کې واچوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان په سیمه کې د سپرلیو یو جیب موټر سیند ته ولیدلی، اته کسان پکې مړه شوي او شپږ نور لادرکه دي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په هکله په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د هند حکومت په هغه هیواد کې په مسلمانانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د ترکیې د استانبول د ښاروال د ټاکلو دپاره دویم ځلې انتخابات نن پیل کیږي. څارونکي په دې باور دي چې دا انتخابات په ترکیې کې د ډیموکراسۍ او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د محبوبیت لپاره یو امتحان دی. د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو اتحادیې نن په تایلند کې کلنۍ غونډه وکړله او د تایلند صدر اعظم د دغو هیوادونو د مشرانو وغوښتل چې د خپلې سیمې د پراخې آزادۍ د پراخې آزادې سوداګرۍ یوه طرحه نهایي کړي. او د ایتوپیا د اردو لوی درستیز سیری میکونن د شنبې په ورځ خپل امنیتي محافظ لخوا وشتل شوی او ووژل شو. د شنبې په مازدیګر د دې پیښې نه څو ساعته وروسته مقامات وویل چې دا د ایتوپیا په امهاره ایالت کې د یوې کودتا هڅه وه. صدر اعظم ابی احمد په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې لوی درستیز وژل شوی او د څو نور کسان زخمیان شوي دي.
ترانو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شئ.